السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تحقیقي مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې دوی په وایي
درنو دوستانو ستړي مشي اجملندې مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. پایل لا خبر کوم، د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزي ایس آی وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزي وسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د ایس آی وی پروسه روانه ده او د لکلون رئیس دا مهدي مولي وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. دا ایس آی وی پروګرام د هغه افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو، لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د خصو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن ویلي دي چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغان خزي او نجونې د بیوزلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او د بیساري نور محدودیتونو سره مخ دي. هغه له فرګوسن د پنځشنبه په ورځ وویل چې له دغه خزو او نجونو سره ډیرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی افغانستان کې د راستنیدونکو یو اصلي ستونزه ده او د رپورټونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشري ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي. اخوا د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمیر په بې ساري کچه زیات شوی دی. د شپېګل اونیزې په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3000 څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د تیرې میاشتې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان ښځو په جرمني کې پناه غوښتې چې د دې غوښتنې کونې نمایي د هغه ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې درخواست ورکړي. په 2020 کال کې وروسته له هغې چې طالبانو بیا کابل ونیوه دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړې منع کړې او په ډیرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تاسو له ازادۍ راډیونه خبر اورئ. چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداري ورکوي چې لسی شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بیرته تازه شي. چارواکو نن ویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګراد تر 10 درجو لوړه ده دا ویره شته چې بیرته د اور لمبې پورته شي. دا اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه یو ویشتنی ټپیان کړل او نږدې 6 کورونه یې وسوسول. د فرانسې په جنوب کې دا اور لګیدنه په تیرو څو لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده. اخوا د چین د شمال ویدیز ګانسو ولایت په یوژونګ ښار کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 23 نور تري تم. د چین دولتي نشراتي ادارې سی ټي وی رپورټ ورکړی چې د پنځشنبه په ورځ سخت بارانونه په غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځکو ښویدنې سبب شول. د چین ولسمشر شی جن پینګ د ژغورنې او سیلاب مخنیوي لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده. دوستانو وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان ته بیرته ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له بېوزلۍ، په کم عمر کې د ودونو، تاوتریخوالي او بېلابېلو بې ساري محدودیتونو سره مخ دي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو افغان میرمنو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي، هغه څه چې دوی ته په وروستیو کې یو شرط بدل شوی دی. د د امریکا له خوا د افغانستان پر وارداتو د 15 سلنه تعرفي لوړوه دا لنن رزي فایل شوه او عملي شوه دا چې د افغانستان په اقتصاد به تغیر ولري پرې ریپورت لرو کو وختو نور ریپورتونه لرو لمسه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ریپورت راخلو د ملګرو ملتونو د خصو څنګه وای افغانستان ته بیر تستنیک شوی افغان خزیونجونې له بي وسلي په کم عمر د ودونو تاوتريخوالي او بلا بیلو نور محدودیتونو سره مخ دي. یو ان وومن په یو تازه خبر کړي بیان کې اندېښنه خودلې چې له ایران او پاکستان دا ستنیکرل شوی خزیونجونې چې ډيري هیڅ کله افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري له هڅ ډول سانتیاو پرته د غهوات تستنی شوی چې له ډيرو کړهونو سره مخ دي. فیروز عزیزی پر تفصیل لري.
فرادی کور کې دلته وسیګو کراتم نه وسل لري نه می دا زالی دلې د چیکارو
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلن اسوان بیبی د چې وای لغ پلی کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلاتیا پرته د بیوزلۍ سخت شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وای چې ټول عمر په پاکستان کې تیر شوی شاو خوایو مې سراندې خپل هیواد ته په زور استنه کړل شوی د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټول کورنۍ له سختو کړهونو سره مخ ده. د ازادي رادیو ته وویل
موږ دا مشکلات یې هوري تا نه راغلی وو څنګه چې پښتنه کړې دي مجبور کرا ته اونجا کار ملایږي چې زموږ سامان نه چې کار وکي بس به وس به مجبور دلته پراته وو درې مې لورمان واده دي او درې مې پاتې دي بس دینو دوه لاس کال یو دي ات کال یو دي نه نه دا د غدینی کتاب
د ایران لاسفهان خارا شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغانستان ته په زور استنه کړل شوې 14 کلنه معصومه هم چې ټول عمر په ایران کې تیر سوی ورته شکایت لري او وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له امله د تعلیم له دوام او کار کولو هم راګرځول شوي ده. دا چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم مور هم ده او د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره اوسیږي. وړاندې ازادي راډیو ته زیاته کړه
کوچنی ماشوم لرم چې سخت ناروغ دی د اوسېدو هم هېڅ ځای نه لرو تر اوسه د خپلوانو کره اوسېږو ایران کې کار و افغانستان کې کار نشته او طالبان مو ښځې نه پرېږدي چې کار وکړو زه مې پلار او مور 15 کلنۍ کې واده کړم ځکه چې د پلار کور مې هېڅ نه درلودل ویل یې چې د مېړه کره لاړه شي هلته به د ساتنه وشي خو اوس مې ماشوم ناروغ وزېږېده دلته هم هېڅ نه لرو زما هیله دا وه چې دلته افغانستان کې به درس ووایم ښوونکی یا ډاکټره به شم خو دلته کله اجازه ورکوي ما درس ویلی خو افغانستان کې موږ هېڅ نه پرېږدي.
دوی د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي دي. تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوی ښځې او نجونې د بېوزلۍ کم عمره ودونو تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اگست په ورما په خپل وی پاڼه خبر کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستان دا ستنی سوي خزي او نجونې ډیری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري. په دې بیان کې د خزو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي هغه ځانګړې خزي او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیا او پراته داسې هیواد ته چې لاله وړاندې لکړونو سره مخ دي ستنی لړډیرو غوښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړي چې دوی په عزت تخپل ځوان بیا رغولو ته لیواله دي خو موږ ډېری بودیجې ته اړتیا لرو تر څو دوی ته لازم یا سانتیاوي برابر کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې خزینه مرستندوی کارکونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنیدونکو د لوی شمیر له امله ستړي سوي او ان نسي کولای د دې ستنیدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی هغه ناورین چې د لسیزو جګړو بېوسلۍ او طبي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغه خزینه بشري کارکونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیون زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا خزي جوړوي.
د جرمني د کډوالو او پناهغښتنې فدرالي ادارې بیا اعلان کړی چې دغه هیواد کې د پناهغښتونکو افغان میرمنو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی. د جرمني یوې اونیزې شپېګل د پنځشنبه په ورځ د دغه ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې واځي روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 1500 افغان خزو جرمني سره د خپلې پناه غوښتنلیکونه ثبت کړې دي. نور تفصیل په ریپورت کې.
طالبان میخواستن ازدواج اجباری امروی مکنن، ما هستم امروی خوارم، پناهندگی خود به دولت آلمان پیش کردیم.
دا میرمن چه په جرمنی که پیو کم کیوسیگی وایی دروان کال په جون میاست که دا دغه هوا دا کدوالو لیداری دا پناه غختن کردی، خوب خبره غختنلی که رد سوای اووز به سخت وضعیت که زوان کوی. نوموړی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د طالبانو دی وغړي د ګواخ لامل چې غوښتل له دې سره جبلي واده وکړي له خپل خور سره له افغانستان وتلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اثر تهدید طالبا ما مجبور شدم پاکستان اومدم و در پاکستان د سفارت اسپانیا درخواستی دادم و درخواستی ما قبول شد به ما ویزه داد.
د طالبانو د ګواښ له امله مجبور شوم چې پاکستان ته لاړ شم. د اسپانیا سفارت ته مې غوښتنلیک ورکړ و منل شو، ویزه یې راکړه او اسپانیا ته راغلم. په اسپانیا کې چې زما ذهني حالت ښه نه و مجبور شوم چې جرمني ته راسم. دلته مې غوښتنه وکړه خو غوښتنه مې رد شوه. دلته ډېر بد حالت کې یو، زموږ روحي حالت اصلا ښه نه دی. جرمني پوهیږي چې افغان ښځو ته هیڅ چیرې ځای نشته او هڅه دې نه کوي چې موږ بیا رد کړي.
یوه بله افغان خزینه فعاله چې دا مهال په افغانستان کې اوسیږي وایي د خپلو مدني فعالیتونو او د طالبانو د ګواښونو له امله یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دی هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پناه غوښتنې بهیر یې 90% بشپړ سوی خوب خبره یې اوس یې پروسه درول سوی او جرمني ته د لیکت په تمه ده.
پناهندگی که داده بودم با آلمان از طریق یک ایمیل بود به نام نور پلی بود که فقط به خانما بود.
ما د نور پلی په نوم د برېښنالیک له لارې چې یوازې د ښځو لپاره وو د پناه غوښتنه وکړه. یوازې دلیل چې ما پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووځم همدا و، د بیرې او وحشته ډک ژوند دی. داسې ژوند چې له کوره وتلی نسو، په کور کې بندیان یو. د یو داسې مرغه په څیر چې اوبه او ډوډۍ ورته رسیږي خو د فعالیت، ازادۍ، تعلیم او کار کولو حق نه لري، هیڅ هم نسته. فعلاً موږ په کورني زندان کې اوسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې PAMF تازه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو افغان میرمنو شمیر په بې ساري ډول زیات سوی دی. د جرمني شپیګل اونیزې د پنځشنبه په ورځ تاګس په ومه د دغه ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 3000 افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنې ثبت کړي، هغه شمیره چې د تیرې میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان میرمنو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې نیمایه یې هغه میرمنې دي چې پخوا یې په جرمني کې استوګنه درلوده او اوس یې د بیا کتنې یا د نوي ملاتړ وضعیت غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو پناه غوښتنې ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول په ټکو یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناورین تر بریده بدتره سوی او د دې ادارې په ټکو د طالبانو په سیستماتیک او بنسټیز ډول ښځې له عامه ژوند لرې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، هغه شریعت چې طالبان ترې تر اوسه په مختلف ډول تعریفونه لري. شپېګل د دې ادارې په حواله راپور ورکړی چې د غوښتنلیکونو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یو یې د 2024 کال په منی موسم کې د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې CJAU له پریکړې سره تړاو لري. د محکمې اعلان کړی و چې ښځې په افغانستان کې په ټولیزه توګه تر سیاسي څار لاندې دي، هغه موضوع چې د جرمني د کډوالو دفتر په خبره د پناه ترلاسه کولو چانس د پام وړ کچې ته زیاتوي. د اروپا د عدالت محکمې د 1403 کال په میزان میاست کې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې یو هیواد لخوا افغان میرمنو ته د پناه ورکولو لپاره د هغوی تابعیت او جنسیت کافي دی. ګڼ شمېر افغان ښځو او نجونو له نږدې 4 کلونو کلونو راهیسی پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د دوی د حکومت لخوا د کار زده کړو تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د تګ راتګ بندیزونو له امله د افغانستان وتلي او د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی کلینران وای د پاکستان د ویزو پاکستان کې لستوند سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخت ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاټ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلوونکو او کلینرانو ته ویزي اخیستي او د دوی په خبره دا وس دومره سخت خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اگست لومړۍ نیټه د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او کلینرانو ویزي حد میکړي. هغه چې په خابه یې د دوړو هیوادونو ترمنس خپل موټر ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنس د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرسیالانو یا کلینرانو یې ویزه حتمی شوی او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اگست لومړۍ نیټه عملی شوې ده. خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او دوی مرستیالانوي د ویزو په اخیستلو کې ستونزې سره مخ دي. دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځمبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکې کوم، افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس وځو چې دا مشکل کې راګیرو.
د سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسول نوراغه خوګیانی هم د ستونزې تاییدوي وایي: دا نن وی سي دي جرنه راوزی
په مېش کې راغلی کپ دوه مېش کې راغلی لاري به تراغه پر ولاړ چې ترڅو وی زی ورته ورکی دا موږ تر وخت د مشکلات کی ټوپ سره باندې ختم کړو ټیټ جوړ کې ټاټم چې کله جوړ کړو باغې باندې ډېر پیسې ولګیدلې په مېش ته مېش لاري ودرېدل مې اوس هغه دا لبل واغه کړو چې تاسو کلندر ورته ورته وی زی واخلې د کلندر تنخواه څومره ده ډېر ورته تنخواه څومره ده.
دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسول د نومو غږ نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو مرستیالانو ته څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره د ویزې د اصلي قیمت سربیره شل ډالر اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونوي یو شمیر موټر چلوونکو مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دې په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې د هغوی ویزه ما اخیسته ده او پاسپورت هم اخیسته ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورت واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یو ونې د چمخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دوړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. خو په تور هم کې پاکستانی مسولینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزه ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په ریاست الوزرا کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورت او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي مشکل به حل شي.
د ادونه د افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون پښلمه په خپل اکسپرن د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې ټول سړي پرې تګ راتګ کولای شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپل موټر لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل لستون سره مخ وي چې لامل یې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی ویلي وو چې دا سوداګری شپې ته سره ناکامه شوې، خو په تیرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ ځیګ د سکال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسرائیل غواړي چې غزه ونیسي. دا پریکړه تیر شپه د اسرائیل جګپولو چارواکو کړه او فلسطینیانو د ستیرت کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل د ترهګرو د ځپلو لپاره په کار ده چې دا ترنګه په بشپړ ډول لاندې کړو. جزئیات په دې ریپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینې د ټولې غزې د نیولو طرح تایید کړه. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه لا 28 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزې په ترنګ کې د اسرایلی ځواکونو د هوایي او پولیو ځواکونو د بریتونو له عمله تر اوسه پولیسکونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بي ځای کېدو سبب شوي دي. جګړو د غزې ډیری برخې ورانې کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې په دې سیمه کې به ستر پلی پوځي عملیات پرته له شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزې له څلورو درېمه برخنی ولیده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځنبه پورس له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد غواړي ټول غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروری دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي، دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به په دې شرط وسپاري چې ډاډ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ویتراګر ډلې په توګه پیژني په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړي او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې اسانه نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. دا اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې دا ویرشته چې د ټول غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهغو برمتو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوب حماس بریټ وکړ، 12 تنه وژل او شاوخوا 2500 تنه له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د برید له پایله تر اوسه تر 8000 ډیر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا له خوا د افغانستان پر وارداتو 15% تعرفي لوړواله لا نن څه ملکیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام آن پر صدارتي توکو د تعرفو لګ لوړواله هم کولای شي ژوري او جدي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د افغانستان په شمول د لسګونو هیوادونو پر وارداتو هم نوي تعرفي وضع شوې دي. جزئیاتي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له ولسمې څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ د غیر جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې له 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دقیق دم پړاندېښنه څرګندوي وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو رادیو سره په خبرو کې وویل
بازی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بازی شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادرې کی په خوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه و نه و اوس چې په دې راشل زه فکر کوم چې یو څه په تجارت دغه کې کمزوري کی
یو شمیر اقتصاد پوهانم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لګ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو پر ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمن سوداګری هم دروان کال د اپریل په 23مه د هند تر واکلاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او لدې عمله د هند او پاکستان ترمن له تاوتریخوالي وروسته غیسمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کې دوه سر افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. د غشان د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زیړی کې هم تر لبې ثباتي او سنڅو سره مل وي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د معلوماتو مخې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری حجم د شپېته سلنه راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندوی کوي.
په جرمني کې میشت یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټې له جرمني پښتو لیکلوسته کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردګوایی دا کار د هغه افغانانو لپاره کړی دی چې دی او نورو هغو هیوادونو کې چې جرمنی ژبه پکې خبرې کیږي رالوی شوي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د دری ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
داسې مهال چې د جرمني په شمول بیلابیلو هیوادونو ته یو شمیر تازه کډوالو شویو کورنیو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګوندې ماشومان یې خپله ژبه هیره نه کړي. په جرمني کې یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټ یې له جرمني پښتو لیک لوست زده کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردک وایي دا کار یې ابتدایي سویې لپاره په یو منظم سیستم کې کړی او په خبره یې د شلو کلونو خواري او پرله پسې کار او هڅو نتیجه یې ده. هغه د دغو کتابونو په اړه ازادي راډیو سره نور جزئیات شریک کړل. ویل
اوس فیلان موږ د څلورو سویو د پاره چې ابتدایي سویه ده A1 A2 B1 B2 هرې سویه د پاره مو شپږ اووه کتابونه لیکلي دي برابر کړي مودي. هر سویه د پاره د لوست کتاب بیل دی، د تمرین بیل دی، د ګرامر بیل دی، د ژباړې کتاب بیل دی او همداشان د لغتونو کتاب او دغه ټول متنونه په غږیز توګه مو هم برابر کړي دي چې شاګردان استفاده کوي.
ښاغلی وردک وایي د دې کتابونو د موادو په راټولولو کې ورسره ځینې همکارانو هم مرسته کړې. دی زیاتوي هغوی چې دې کتابونو ته اړتیا لري کولی شي له امازون آنلاین پلورنځي یې وپیري. ښاغلی وردک وایي په پام کې لري چې د دری ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. یحیی وردک چې د طب ډاکټر دی په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د لوړو زده کړو سلاحکار پاتې شوی او د افغانستان پوهنتونونو ته یې د طب، فارمسي، وترنري او نورو برخو کې په سلګونه کتابونه لیکي کلیش بړلی او چاپ کړی دی. په جرمنی کې مشت یو شمیر افغان کورنۍ او د زده کړو د برخي متخصصین د نوموړي د دې تازه اقدام ستاینه کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته جرمنی ته کډه شوی افغان ممثل فضل احمد انیس ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دا یو نیک کار دی او ډیر ښه کار دی او زه خپل ډیر په یو خاص امید ورته ګورم او دا د دغه ځای د میشتو خلکو لپاره چې زموږ افغانان دي او ماشومان ژبه یې ریږي د دې لپاره ډیر مؤثر دی.
جرمنی کې میشته د پوهنتون پخوانی استاد او مخکې د ژبې په برخه کې د پوهنې وزارت د ملي تعلیمي نصاب متخصصه فروزانه میری هم د داشان کتابونو تعلیف افغان کډوالو شویو کورنیو لپاره یو مهم ګام بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کودکان و اطفال وقتی از فضای
ماشومان چې کله د خپل ځبه او وطن له فضا لري کیږي ارتیا د چې کورنۍ رهنما او مرستندوی کتابونو ته لاسرسي ولري چې پرمټ خپل ماشومان ته لیک لوست وکړي هغه کولای شي د کورنۍ په فضا کې خبري وکړي خو لیک لوست ستونزمن دی چې کتابونه وي د مرسته کوي او کولای شي چې کورنۍ ته لار اسانه کړي
یو مقدار مسیر برای خانواده ها اسانتر بسازه
یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان له خپلو کورنیو سره اروپایي هیوادونو کاناډا او امریکا ته کډوال شول. دوی د کوربه هیوادونو په ښوونځیو کې د هغوی په رسمي ژبو زده کړې کوي، خو په خپله مورنۍ ژبو له لیک لوست لرې پاتې دي. خو دا یوازې د نویو کډوالو شویو کورنیو ستونزه نه ده، بلکې د هیوادونو ته ډېری پخوا تللې کورنۍ هم دا ستونزه لري او اوس چې اولادونه یې رالوی شوي هم دي، د خپل هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري لیکل او لوستل نشي کولی.
دوستانو دا خبری مجله هم دومره و. همکارم فائزه ابراهیمی در سره په بلا خبری مجله کې ده.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتر سیرجه ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي او سیګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دې په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ استاد دا چې دی هغه به د واو یم صفه څخه تر دوه یم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د لغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي. او د په لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټول وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحلې دي، په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتلي بازوګان پکې کې رامنځ دي، لاند بازوګان پکې رامنځ دي چې د سنټرومیر په مرحله کې د یو بسر نشتی، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کم همولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وو او څو بدلونونه څخه معلومی شي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوجدوالي او نرموالي دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوجدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ز خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز دې نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرې ده نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي. دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسس سره ورته ده. خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرېږي تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویش سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سپه دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجرې ورسره منځ سوی. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي. او میوسس چې د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم د سرته رسي. د دې چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایي هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایي د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري. مثال موږ یو مشکلات پکښ رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي، یعنې کروموزومونو شمیر چې شي کیږي یا ډیر سي یا کم سي کم کچيري سي موجه الحغه لمنززي او کچيري دي سي هغه داون سندروم پند يخته کې چې داون سندروم هغه ناروغي و چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ مطلب غتي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتي همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم غمیټونه چې دی سره ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سره رسي هغه ته به شي وایي د میوسس مرحله په واسطه سره رسیږي یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمی ژوند یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پک شي کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله خو به دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې چې کیږي فرق لري او د جنټیکي مواد ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانه جوړېږي دا و چې د دوی دوارو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړی په خپله برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډول یې واضح کړی دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شدي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شدي سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیله مې ومنې هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لاست نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروتین لري چې د دغو دوو پروتینونو د شوېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروتینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساس درس د شپږ پېتو سمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتره سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډول جوړښت لري خط لرونکي دي نو دا دی چې دی غیر ارادي دی یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو
شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نو غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي. مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دې کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي، په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی، هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښ ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال موږ کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي، د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي، همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کیږي، د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې، د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي. چې دوی چې دي کله چې مثال منقبض کیږي، تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي، او لاندې برخه چې ده هغه د ټرایسپس په نامه سي دي جي ادريسر ازل ده چې هغه به چې د اوجه څخه بیا د مړوان د هټوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاس کیږي نو بیا نه د اولنا اخري مړوان پر هټوکي باندې پایته رسیږي چې دې چې کله دا بایسپس مو کبسکی چې دې په دا وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دا یو د مطلب اوجديږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلات چې دی یو د بل حرکت کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو ورسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرسیاوي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغه اکتین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد د دوه پروتینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان نسی کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي الته دا تعبیر کیږي او د اعصاب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي دا کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دا چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېر اندازه چې کیږي داخليش د حجرې داخله کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړی د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دا برېښنایي انګیزه چې د حجرې تر مرکزی برخې پر رسیږي کله چې مرکزی برخه پر ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې د هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادې چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوې کیږي چې په کله چې پر شوې سو په د عضلاتو تقلص منسره زي کله چې دغه تقلص حرکت پات ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل و په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دا کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته عادي حالت ته راګرځي او جوړ دی تقلص پات رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کېږي نو مثال دا کم حرکت شي وو هغه نو چې کېږي پات رسیږي خو تر هغه وخت پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې د هغه به چیرې وجود ولري په دغه کم کلسیم آیون په داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیمه اغیز درلودل پیغام ورسېدی اعصاب ته اعصاب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شو کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شو چې کله چینلونه برخې خلاص سول سوډیم چې شې سو د حجرې داخل لري سوډیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کې اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شې کې اربع سیتو کلسیم او چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې دوسره د اکتین او مایوسین فلامنتونه چې څو اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو یو ډېر شایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیدل مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري ترڅو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو دغه د لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کم لاس راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپل په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاس ته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسې هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاس سره ځي ای ټی پی لاس سره ځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.